hablamos.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزی برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان له لورې سول چوک ته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته ښاري جنگ آسانه دی؟
پرون نیول بلکل مشکل کار ده لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کرونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی. خو تر هر څه وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلیو ته مرستې ورسیږي او د امریکا دفاع وزارت خپل هیواد پر مطرح څاران والانو د تیر کال سایبري حمله د روسیې هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو وار بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي چې پرونۍ حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزی برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وڅپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلی دی. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلیو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 114 تنه وژلي، 12 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
یو سلو دری اویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کی ده هغوی سره د خوراکی و غیر خوراکی توک خیمه بستری د اشپزخانه کیټونه و غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلون را ووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په خبر پانی که ویلی چه ده طالبانو نیوال شوی مسئول عبدالقادر دومیشه. په خبر پانی که راغلی چه لده کسانو سره یو اندازه چاودیدون که توکی هم نیوال شویده. طالبانو بیا دا ادعا رد کرده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یوه د بریتانیا او بله د رومانیا وه وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوې جنګي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولېږلې او هغه یې تر خوندي ځایه پورې بدرګه کړ. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یووړل. ترکی رسنی وای دا ګام وروسته لدی پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګل کې د بلشوی اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا تر سره شوې دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوې چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي شهرونو انطالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او باید لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مترا فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید روسی هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسی هاکران د لسګونو شخصي کمپنیو د لشتلجه نوو دولتي ادارو حسابونه ته هم ننوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دی اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخلا اوسادي رادیو اوري ته به جاو و دقیقې شوې دا سړی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه شهر تر لومړی حوزې ورساو. د هلمند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزي روغتونه هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دي. پر هلمند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لخکرګا په ځینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لنډ وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی راډیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لوري مرکز لشکرګاه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه هلی د چوک یا د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت بریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلی دي. د ده په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قمندان خالد وردګ هم سرسری ټپي شوی، خو بیرته د جګړې لیکې ته ستون شوی دی. د لخکرګا دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کیسې راته وکړي.
ویلي د چوک د خوند کانو سره ومه بالا ټکان شروع شو چې ومې کتل لنجر ولای ګر باډي د وغور د لابل یاله ته وښته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړ کې بره د اخوات الله مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورته سولم ټکان شروع سول. د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربې واله سول. نو دورې د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره پزغاز سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاوله افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولي دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قمندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
دا دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبل اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
پر شارونو د طالبانو د بریدونو په اړه مې د پوځي چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. د خپل تکتیکي هم کده هغه متخصصین چې اوري د مخابره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترینه جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
څنګه چې تاسو وایئ چې له کوره موضوع جوړه شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویم لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو په دې شکل سره د افغانستان ښارونه خصوصا لوی ښارونه هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته په دوه حالته بابین ترازی ډیری خدای ته خبره دقیقه ده که دا ښارونو په جګړه چې وخت ښارونو ته رسیږي تابع په دې کې ثقيله سلام استعماليږي که نو سنې عوانونه به کې استعماليږي. ډیر ځایونه به ګډوډ شي، ډیر بدبختي به وپېښ شي، ډیر تلفات به ورسېږي. بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علاحده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نسته په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نسته.
اندېښنه چې خلک یې لري هغه دا ده چې اوس لکه په نوي ملسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه ته راغلي. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، زمین تر وخت ظاهرشاه پورې تر یو لکو پورې رسېده. اوس اووه میلیونه ښار دی، اووه میلیونه. تاسې فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار اووه میلیونه، طبعا کندهار خو هم دوه میلیونه ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښېږي. نو آیا دا حالتونه بځای بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي، سران یې ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپله چې جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته هم رایادېږي چې آینده حکومت کار چا ونیو هغه به په مړو پاچاهي کوي.
بله، د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ارکی وویل چې د سولې لپاره دولت ډېرې قربانۍ ورکړي او دغه لار به لا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او وویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور:
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ مشورتي غونډه تر سره شو. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دوه لسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمېر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اګست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. له دې سره هم مهاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی یې د پاکستان بولي. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل کې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې پلاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن پښکارا وایم، پاکستان دی چې له موږ سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هاموي او رینجرې همالته ځي. تاسو که په افغانستان غیرت کولی، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل؟ تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ؟ دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري، هېواد مو خرڅ کړی دی.
تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کېږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
خبری ساعت له آزادی رادیو.
اوس په واورئ چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي او له هغه وروسته هم د نورستان په اړه راپور لرو. لومړی هم مطبوعاتو ته کتنه:
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یوه مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبې د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوې حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. لامریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې دا ونسن په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبله د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 1500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼې د دې صحنې په لیدو وبېرېدې او دوی پر کنډو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو 10 کاله وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکه اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د نورستان د کامدیش په مردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 113 کسان مړه شوي، 40 ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. لس کیلومتر زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړي او ډېرې ویجاړې پرېښودي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرنۍ گزارش 113 تنه شهیدان دي، 10 زخمیان دي، 103 کورونه مکمل تخریب شوی دی، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او اوبو لاندې شوی. قرار د معلوماتو 1100 جریب زراعتي ځمکې تخریب شوی، 10 جرندې، 10 دوکانونه، د مردیش د لوی پل په شمول شپږ پلونه، 2 سکواتور او 2 راده درسنې په سیلاب کې لاهو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکو فابریکې او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوی دي. هغه ویل دا ټول وروستي معلومات ورته سیمې ته د سرې میاشتې لیږل شوي ټیم ورکړي. له دې وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته ښودلې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د سړکونو د بندوالي او خرابوالي له امله د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازمې مرستې وشي. د نورستان والی بیا وایي دوی خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بسترې، د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو د پاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د مردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړي، خو لا هم کامدیش ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ بنده ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه ړنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په 2 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړي او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د مردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تېرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې پانګوال د خپلو پانګو د ایستلو په هڅه کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مالی وزارت وین رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی د ګمرکونو ته د دې لامل شوی چې د چنګاښ میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ راکم شي.
عواید سوداګری پورې تړلي دي، که په سوداګرۍ کې په سوزي عواید باندې هم منفي تاثیرات لري، او لکه څنګه چې موږ د برګولې یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 2.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 4.6 میلیارده افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډه او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان اوس مهال د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه له دې ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کندهار سپین بولده کولسوالۍ هم له تیرو 2 اونیو راپدې خوا د سخت جګړې شاهده ده، او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ یې نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وایي روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي، ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه وایم. عبد الله بیان يم د هرات ولایت د سره پاړي کې کوم ډور په هرات کې مو ځا خراب دي، جنگ دي، د هر طرف څخه جنگ دي، ورور بازار تړلې، خلک در بدر دي، یو غم ماجر راغلی د ته وز ته خلک دي، ورور حالات ډیر خراب دي، هیڅ شی نه پیدا کیږي، بازارونه د وهم او د دار خم دي تړلې، چې چور کیږي، څه کیږي، پلان کیږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم دلمند ولایت. په هلمند کې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي، ځکه چې په شرزا ښار کې د تیوي او چیرې رئیس سخت جګړې روان دي، او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي، چې د ښار په ټولو برخو کې جګړه روانه ده، او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي، ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی، دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې لخوا هم هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي، او د سولې لپاره یو همغږی شي، ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده، خلک هم ټول خپل په کورونو کې دي.
افغانستان د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې په خپل وروستۍ لوبه وکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته ویل د تیز منډې افغان لوبغاړی شاه محمود نورزی د سیالۍ په ترسره کولو سره د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون پای ته ورساو.
د 2000 کال په اولمپیکي سیالۍ کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدی اوری د نخوشتلو په برخه کې ولوبیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته وویل هر لوبغاړی په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنشوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې، د تیکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله. په ډیرو کم تفاوت او په اخرو لحظاتو کې هغه ګډون کوي شو. د افغانستان ټولې سیالۍ پای ته ورسېدلې ډیر فوقلاده و.
د نوموړي په خبره افغانستان سږ کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وځلېد او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولی شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونې بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وزن ډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د